السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار علي محمود هم له ما سره وي. په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. 19 پروګرام ټولنه او سخدریزي هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند یې درته وړاندې کوي.
سړی مشر امید هم خبرنو لنډیز د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی. امریکایي پوځ وایي پاکستان کې د یک طرفه عملیاتو هیڅ اراده نه لري. او د امریکا ولسمشر وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو د کمولو موده زیاته کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. او د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی ټاکلو په مخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 45 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې چې پکې 41 عبدالقدس بزنجو او 43 رای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نومان سید لیاقت آغا ترلاسه کړي. عبدالقدس بزنجو په نن سوګند پورته کوي. عبدالقدس بزنجو د بلوچستان صوبې د بلوچ میشت اواران سیمې دی. هغه د 2013 کال په ټول ټاکنو کې 544 رای ترلاسه کړې وې او د صوبې اسمبلی غړی منتخب شوی وو. په بلوچستان کې له 2013 کال راهیسې دا دریم ځل دی چې د صوبې وزیر اعلی بدلېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند د نواب ثناء الله زهري وروسته له هغې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه چې د نوموړي پر ضد د خپل ګوند ځینو غړو او اپوزیشن ډلو د بې باورۍ تحریک راوړو او نوموړي د وزیر اعلی له څوکۍ استعفا وکړه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دی چې امریکا د وسلوالو په تحقیق کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروایی کولو پلان نه لري. پرون د پاکستانی پوځ لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې جنرال ووټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. بیان زیاتوي چې په دې خبرو کې جنرال قمر جاوید باجوا جنرال ووټل ته ویلي دي چې د امریکا لخوا پر دې بیان چې پاکستان د ترګری پر ضد کافی ګامونه نه پورته کوي پاکستاني ولس داسې احساسوي چې امریکا ورسره بې وفایي کړي. د دغې اعتراضونو له وجې واشنگټن اسلام آباد ته د 2 اربو ډالرو مالی مرستې هم 4 ورځې مخکې وځنډولې. د بیان له مخې جنرال باجوا جنرال ووټل ته وویل چې پاکستان د امریکا مالی مرستو ته ضرورت نه لري خو د ترګری پر ضد د پاکستان د همکارۍ قربانیانو او کلک ملاتړ باعزته اعتراف غواړي. د جمعیت العلماء اسلام موفی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو په معامله کې آئینی خنډان موجود دي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمان وینا وه چې په کومه طریقه قومي اسمبلی ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل وړاندې شو پر دې د پارلمان درناوی متاثره شوی. د ده په خبره ځکه چې د دې بل په اړه نه خو چاته خبر ورکړل شوی وو او نه پرې د قومي اسمبلی غړو ته د بحث موقع ورکړل شوه.
کہ اس معاملے کو
سینٹ تبدا معاملہ زی اول تبدا بحث اڑان دی بوزو چدا سی پدی کہ کم عینی خنڈوی نو داغی پا آڑا دا باور ور پیشی چی اس نشتا دا اندیخنی زمون پخپل زی موجود دی
یہ تحفظات ہمارے اپنی جگہ پر ہیں.
دا یادونه راځي چې جمعې پر ورځ قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو بل منظور کړ خو جمعیت العلماء اسلام فیډلې یې مخالفت وکړ. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دغه هیواد د 240 سیاسي ګوندونو د خپل فرست نه لري کړی دي. پرون یاد کمیشن د یو نوټیفیکیشن له لارې ویلي چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د سیاسي ګوندونو 2000 غړو خپل د ګوتو نښې شناختي کارډونه او فیسونه نه دي جمع کړي. په نوټیفیکیشن کې راغلي چې د آئین د 202 مادې له مخې هر یو سیاسي ګوند ته پکار دي چې د انتخاباتي کمیشن په فهرست کې د پاتې کېدو او په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره یاد شرایط پوره کړي. د یاد فرست څخه په لر کل شو ګوندرو کې د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق متحده قبایل ګوند سنی تحریک او جنرال مشرف حمایت تحریک په ګډون یو شمیر سیاسي ګوندونه شامل دي خو سیاسي ګوندونو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یو برید کې درې پولیسو ووژل شول او یو بل ټپي شوی. د فرا د والي ویاند محمد ناصر تېره شپه مشال ډوکته ویل پولیسو ته د مرګ ژوبله د بالابلوک ولسوالۍ او د فرا د مرکز ترمنځ پر لویه لار اوړېدلې ده. د فرا ښار او بالابلوک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لویه لاره تر دې مخکې پر افغان ځواکونو بریدونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو د کمولو موده زیاته کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې پر 1400 لوړتبه ایراني او چارواکو به نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو د موافقې موده غځوي او د دې لپاره چې ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوصل شي. د امریکا د خزانې وزارت ویل پر ایراني او چارواکو دا بندیزونه له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د وسلو سره د تړلو موضوعاتو له امله لګول کیږي. په دې ایراني چارواکو کې چې د ټرمپ انتظامي پرې بندیزونه لګوي د ایران د عدلي مشر صادق لاریجانی هم شامل دي. بلخوا د ایران وزیر خارجه جواد ظریف په خپل ټوټر پیغام کې ویلي چې د ډونلډ ټرمپ تګلاره او نن اعلان په اصل کې د یوې پیاوړې هر اړخیزې لوزنامې کمزوري کولو مایوس کنه هڅه ده. او د روس په وزو پر نوویل هغه وسلوال یې وجلی چې په شام کې د روسیې ځواکونو پر اډا شوي برید کې لاس درلود. د روس د دفاع وزارت وایي چې بې پیلټه الوتکو یې د شام په ادلب ښار کې ګڼ شمېر وسلوال چې په یو بس کې سپارو په نښه کړ او له منځه یوړل. د شام په لازاقې ښار کې د روس پر پوځي اډا د تېرې دسمبر میاشتې په 1 نیټه وسلوالو د درنو وسلو حمله کړې وه چې 2 سرتېري پکې وژل شوي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار العالمم نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بسنجو د صوبې نوی وزیر اعلی ټاکلې ده. پاکستانی چارواکو ویلي امریکا ډاډ ورکړی چې پرسید به یک طرفه پوځي کاروایی نه کوي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د سنو آئینی خنډونو باوجود حکومت د فاټا اصلاحات او قانون قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. خو قبایل سوایي
چې دا کم مونږ خپل حق ملو شو په پارلیمنت کې چې دا کم د سلورو کالو د جدوجهد نتیجه ده. د دې سره به ان شاء الله تعالی صرف مونږ خپل حق ملو نشو، ان شاء الله تعالی ملک ته هم فائدہ رسیږي.
د خبر پختونخوا د تعلیم محکمه وای په صبح کې ټولې مدرسې به اوس خپل رجستریشن له تعلیم محکمه سره کوي. یو کارپو وای
د مدرسو رجستریشن ډېر ضروری دی چې دا د محکمه تعلیم سره وشي او بیا له دې سره سره حکومتونه پکار دي چې دې مدرسو ته د ټولنو په شان کوم سهولیات دي کوم مراحت چې هغه ورته هم میلاو.
او نیس پروگرام ټولنه او سخت دریزه کې بابا پاکستان کې د سخت دریزه په وده کې د مدرسو رول پاړه خبري وره.
د افغانستان جنگ د مخکې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي مذهبي تعلیم دی ورکول اوس چې کوم مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرقي وسطا ایدیالوژیګانې دلته راوست، وهابیزم، سلفیزم، تفسیریزم.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په بلوچستان اسمبلی کې نن عبدالقدوس بسنجو د صوبې نوې وزیر اعلی ټاکل شو، دغه لپاره رائے ورکړل شوې. په بلوچستان اسمبلی کې په دې لړ کې غونډه هم روانه وه او دا وخت د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین سره د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین، که دا راته ووایه چې آیا په بلوچستان اسمبلی کې چې کومه غونډه روانه وه هغه پای ته ورسېده او که نه، او نوې وزیر اعلی عبدالقدوس زنجو سوګند پورته کړ او کنه؟
لیسن ډیر مننه. د بلوچستان اسمبلی چې کوم غونډه نن روانه وه د نوي اعلی وزیر د ټاکنې لپاره، هغه غونډه اوس څه ګړی لمخه و پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې د بلوچستان نوی اعلی وزیر چې دی هغه مسلم د عبدالقدوس بسنجو ټاکل شوی دی. د چا تعلق چې د مسلم لیگ کاف ګوند سره و، په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ کاف ګوند یوازې 15 غړي دي، خو د مسلم لیگ نن چې کوم تیر حکومت برخه وو او دغه ډول د اختلاف جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان ملت پال ډلې هغه کې بلوچستان نېشنل ګوند منګل او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله او د دې تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند غړو چې دي هغه پوره ملاتړ وکړي او دغه ډول د بلوچستان نوي اعلی وزیر چې دي هغه یو څلوېښت رایې ترلاسه کړي دي او د دې مقابل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اغا لیاقت ولاړو اغه یوازې ډیر لسره ترلاسه کړي ځکه چې د دې په اسمبلی کې څوارلس غړي دي خو پاغه کې یو غړي منظور کاکر چې دی اغه هم واغا لیاقت ته د رائے ورکول پر ځای و نوی اعلی وزیر ته رائے ورکړي ده او د دې څخه لمخ چې کله دا رائے چول کېدل نو هغه وخت پښتونخوا ملي او می ګوند دا کړو چې د دې څوارلس ووټونو چې دی هغه پر یو ځای وي
سمه ده او سوګند بس سو وخت پورته کوي آیا تاسو معلومات لرئ
اوس د اسمبلی غونډه چې دا هغه څه غړي مخکې ختم شو او نن به هم د پاکستان په وخت ټاکل شو درې بجې اوس تاسو معلومی لکه د پاکستان په وخت پنځه بجې چې دی نو اعلی وزیر چې دی هغه به سوګند پورته کوي او دی به د والی دبلستان والی محمد خان اڅکزي څخه خپل سوګند ترلاسه کړي او دا هغه وروسته به د خپل دفتر ته ځي او خپل دفتري چارې چې دی هغه به ترلاسه کوي او دی به خپل کار پیل کړي په دې مهال په اسمبلی کې په خپل وینا کې هم د نوی اعلی وزیر دا وویل چې دی به چې کوم تیر وخت شوی دی یا چې کوم کارونه تیر حکومت څخه کارونه وو هغه به جاري وساتي بیا په خاص توګه تعلیم صحت او روغتیا ته به خاص پاملرنه کوي او د دې ترڅنګ چې کوم سی پیک دی هغه به د زیات په پام کې نیسي او د سی پیک لپاره به ډیر زیات کار کوي ځکه چې د پوینا چې د سی پیک سره د بلوچستان سباون تړلې
سم د ډیر مننه ایوب ترین د معلوماتو راکولو دان وسپانی عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخبیدو موضوع ته کتنه کړې ده رسپانلی کې په کومه طریقه چې د مسلم لیگ کاف بزنجو د صوبې دریم وزیر اعلی او ټاکل شو یو غیر جمهوری عمل وو د مقالې سنی نوري برخي د مليحه امیرزاده نورو ڈان رسپانه لیکي کسه هم د 2014 کال په انتخاباتو کې د بلوچستان په اسمبلی کې عبدالقدوس بزنجو تر 80% زیات ووټونه ترلاسه کړل خو سنې کامیابی چې نوموړي حاصل کړه او د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو رسپانه یو غیر جمهوري عمل بولی عبدالقدوس بزنجو د اوران لسیمینا د 2014 کال په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی او ورته هغه وخت 1540 رای ورکړل شوی وي رسپانه لیکي دغه شمیر کومه غلطي نه ده اوس چې په بلوچستان اسمبلی کې نوموړي ته د پاکستان مسلم لیگ نون او د هغوی ملګرو کومې رای ورکړې هم یوه ټوکه نه ده د 2014 راهیسې عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان دریم وزیر اعلی دی تر نوموړي مخکې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي نواب ثناء الله ظهري وزیر اعلی او چې خلاف یې عدم اعتماد تحریک وړاندې شو او پس لاغې یې استعفا ورکړه د ثناء الله ظهري مخکې د نېشنل ګوند ډاکټر عبدالملک بلوچ په دغه چوکۍ خپل دنده ترسره کوله رسپانه لیکي خای په یو ویشل شوی اسمبلی کې تر ټولو کمزوري امیدوار د وزیر اعلی د دندې لپاره تر ټولو غوره کاندید وي د رسپانه په خبره کې دیشي د خاغلی بزنجو په منتخبېدو سره یو اثر دا وشي چې د لنډ وخت لپاره د هیواد له ناکرارو ضلعو یوې هغې ته توجه وګرځوي اوران هغه سیمه ده چې په وړه کچه پکې په دوامداره توګه بلتون پال یاغیتوب روان دی هلته ازاده خبریالي کول یا معلومات راغونډول تقریبا ناممکن دي ورځپاڼه لیکي د اواران آبادي ډېره کمه ده او پکې ټولنیز اقتصادي حالات ډېر خراب دي نو ځکه له هر اړخه ریاست په دغه سیمه کې ناکامه شوی دی رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا عبدالقدوس بزنجو با په وزیر اعلی منتخبېدو سره په خپل سیمه کې پیچلو امنیتي چیلنجونو ته په توجه کولو کې دلچسپي ولري که څنګه رسپانه وایي آیا اسمبلی به دا وکړل شي چې سیاسي اختلافات یو طرف ته کړي او د صوبې امنیتي حالاتو ته پام وکړي ډان رسپانه لیکي که څه هم د بزنجو نمخ کې د پخوانو اعلی وزیرانو ثناء الله ظهري او عبدالملک بلوچ کارکردګي مایوسه کوونکې وه خو داسې ښکاري چې په بلوچستان کې سیاستوالان جمهوري پروسې ته د خپل مفاد لپاره زیان رسول غواړي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا سنټرل کمانډ جنرال جوزف ووټل سره ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پاکستان د خپل قومي ګټو لپاره د امریکا د مالی مرستو بغیر به هم د وسلوالو ضد مبارزه جاری ساتي. بلخوا جوزف ووټل ویلي امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسمه یو طرفه کارروایۍ کولو اراده نه لري. په پاکستان کې کارپوهان بیا وایي چې د پوځي مشر د ټلیفون وروسته دا خبره په ډاګه شوې چې امریکا له پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپلې وی خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سنټرل کمانډ کمانډر جنرل جوزف ایل ووټل د جمعې په ورځ د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته ټلیفون کړی او ورسره یې د امریکا پاکستان په اړیکو خبرې کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرل جوزف د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قربانیان ستایلي او وینا یې وه چې امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسمه یو طرفه کاروایی کولو اراده نه لري، خو پاکستان له به د هغه افغان وګړو پر ضد کاروایی کول وي چې د دوی په خیال چې په افغانستان کې حملو پاره د پاکستان خاوره استعمالوي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا وینا و چې پاکستان ته د امریکا د اندېښنو علم دی او هم په دې وجهي رد الفساد اپریشن پیل کړي، خو وخ راغلی چې افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي. د جنرال باجوا وینا و چې پاکستان به هیڅکله د مالی مرستو د بحالۍ لپاره امریکا ته خواست نه کړي او د دې باوجود به پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ جاري ساتي. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د امریکا د مشورولۍ د بیانونو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د فوجي مشر ټلیفون وروستو دا خبره په ډاګه شوه امریکا غواړي چې د پاکستان سره په ګډه کار وکړي. خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی وایي
د افغانستان جنگ چې د جنرال جوزف ووټل زیر کمان روان دی، دې صحیح خبر دی چې د تک صورتحال څنګه دی، د پاکستان څونه اهمیت دی، نو هغه غواړي چې د حالات نور خراب نشي. دا پاکستان له تسلی ورکول دي، د پاکستان چې کوم تشویش ته هغه لري کول دي. زه دا فکر کوم چې فوجي چې کوم د دې کومند پاکستان سره تعاون خواہشمند دی او اوی د ٹرمپ غونته کې دغه لهجه او جبر نه استعمالی، نو دا ماته یو نوی کوشش کاری چې د پاکستان سره اړیکې سمې شي او نور نه خرابېږي.
خو په خوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وایي چې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې دی شي، نو په کار ده چې دواړه ملکونه په راتلونکي کې هم مذاکرات جاری وساتي.
که خبرې اترې نه کوي تش ټویټ تش معاملات، نو هغه نه خو معاملات نورم خرابېږي. نو خبره دا خبر اتره دې کوي و بل نه گله ضرور شته، خو گله به د ناسته پلارا سمېږي. او خدای چې بسم الله وشو امریکا ته هم لږ احساس وشو، ما خیال دی چې څنګه پرزیدنت ټرمپ صاحب وایي په هغه رنګ یا په هغه طریقه خپل هدف نشو حاصلولی. پاکستان بالکل پر خودل یا پاکستان خلاف یو طرفي کاروایی کول دا به سخت نقصانونه ورسوي، ګټه نشته.
د ذکر دا چې د 2013 کال د جنوري په لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ پر ٹویٹر یو بیان کې ویلی ول چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 2.5 بلیون ډالر امداد ورکړې، خو هغه په جواب کې هیڅ نه دی کړی، بلکې دروغ یې ویلی او دوکې ورکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واقع سوالو په معاملات سن عیني خندونه شته او د دوی خبرو او د دې خبرو پرته حکومت دغه قانون کمی اسمبلی ته وړاندې کړ. دوی د سن قبایلي مشرانو یو کمیټي جوړه کړې چې خپل سفارښتنې به جوړوي. بلخوا د قبایلي سیمو سنو پارلیماني استاسو د ګام ستایلی ویلي د فاټا اصلاحاتو سره به قبایلو تخپل جایز حکومت تر لاسه شي. تفصیل د محمد عمران پر ریپورت کې ورو.
په اسلام آباد کې د جمعې په ماخام یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په کوم انداز سره قومي اسمبلی ته د قانون د جمعې په ورځ وړاندې شو، پر دې عمل د پارلمان درناوی متاثر شوی، ځکه چې نه خو چاته خبر ورکړی شوی وو او نه پې د قومي اسمبلی غړو ته د بحث موقع ورکړی شوه. اوس که سینټ ته دا قانون ځي، نو دوی به هلته هم پر دې بحث مخ پر وړاندې بوزي.
هم چاته ہے کہ اس معاملے کو شائستہ
موږ غواړو چې دا معاملہ په خیسته ډول د پوهانو درای او لارښودنې سره هوار شي. اوس هم موږ د دې هوارې سینټ ته به دا معامله ځي، اول ته به دا بحث وړاندې بوزو چې داسې په دې کې کوم عیني خنډ وي، نو د هغې په اړه دا باور ورکړی شي چې اوس نشته. دا اندېښنې زموږ په خپل ځای موجود دي.
یہ تحفظات ہمارے اپنی جگہ پر ہیں.
مولانا فضل الرحمن زیات تکړه چې دوی دا معاملہ هوارول غواړي او کزن په کراغلې نو هغه کله هم د خند پنیت نه بلکې د هواری پنیت شوې ده. نو موري ویل چې د دوی درې غختنې منل شوې چې په یو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې غړول، دویم ریواج ایکټ زنډول او دریم پراتلون کې ټول ټاکنو کې قبایلی سیمه ته په خیبر پختونخوا پختونخوا کې د سوکۍ ورکولو معاملې ځنډول دي. پر دې درې معاملو حکومت د دوی غوښتنې منلي. په دې خبري غونډه کې د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې دوی د دې قانون لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې وې، خو بیا هم داسې کوم آئینی ستونزه راځي نو دوی ورته تیار دي چې د خپلو ملګرو سره پر دې معاملې خبرې وکړي.
آئینی اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ پیدا
په آئینی اعتبار کدا سے کوم ستونزه پیدا کېدی شي یا پیدا شوه دا په دې با ارو مرو غور کیږي او عملی کیږي. به هم مونږ کوم سختی نه خایو که په آئین کې داسې کوم لار نه وي. مونږ په خپل د پوهانو سره د مشورو وروسته په دې نتیجه رسیدلی یو چې داسې کوم ستونزه نشته. که بیا هم کوم مسله یا وړاندیز راځي نو مونږ ملګری یو او د یو بل رائے ته به درناوی ورکو.
د قومی اسمبلی نه د قانون په منظورې دوه خبرې جنسه پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی د خوشحالی سرګندونه کړي او وایي چې دا د ټول قبایلی ولس لپاره د خوشحالی ورځ ده، ځکه د سلور کالو د هڅو وروسته ورته د عدالتونو حق ورکړی شو.
خپل حق ملاو شو په پارلیمنت کې چې کم د سلورو کالو د جدوجہد نتیجه ده. د دې سره به ان شاء الله تعالی صرف منتخب حق ملاو نشو، ان شاء الله تعالی ملک ته به فائدہ رسیږي او زمونږ سره سره د افغانستان پښتنو ته به فائدہ رسیږي. زمونږ په دا سرحد باندې چې کم د غربت دی وجه نه کم پښتانه استعمالیږي، یا د بارډر نه خوا یا د بارډر نه دی خوا، دا به ختم شي.
د ذکر دا چې د جمعې په ورځ قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غزولو قانون منظور کړ، کوم چې په اکثریت سره منظور شو. خو جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی غړی نعیمه کشور د دې قانون مخالفت کړو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلی په افغانستان کې د مشتو وزیرستاني کډوالو د ستنولو په چارو لا هم کار کوي او هڅه کوي چې په دې اړه دقیقه نیټه وټاکل شي. د خبره کامران افریدی د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. له نوموړي په سر کې پوښتل شوی چې د وزیرستان له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه کوم اقدامات په پام کې نیولي دي او کنه. نو نوموړی وایي
کی انفارمل تجارت هم شروع کول خبر روانه وي، خو هغه کې به گورنمنت چې دې کنه باقاعده دې کې انټرست واوښت او ټرمینل د پاره ډېر غټ اماونت هغه کړو، هغه پروجیکټ ملاو شو ان ال سی ته اور ان ال سی چې دې کنه هغه پروجیکټ باندې کار شروع کړی دی. ما ته امید دی چې د راتلون کې سرزو کې شل رزو کې 25 رزو کې دنه دنه د ټرمینل باندې به کار مکمل شي اور د ټرمینل کار مکمل می دو نه پس دا ان شاء الله تعالی د افتتاح ډیټ چې کوم دلته وی ای پی راضی به افتتاح وکي ناغي سره د ټریډ کولا ودو به اغاز هم وشي په دې علاقه کې. خدا هر خبره تړل شوی ده د امن سره چې په علاقه کې امن نه د کارونه رواني مخ پایا به مخ مخ رواني.
په افغانستان کې زمونږ ډیر کډوال پراته دي، ډیر چې کم دی تاسو رام وستل اوس هم ډیر ډیرای کډوال په خوست پکتیا پکتیکا نور ولایتونو کې دی غوښتنه کوي. کلن راته وای چې دغه پروسس به بیا کله شروع کیږي؟
3000 کډوالو ډیټا نور موږ کلیکټ کړه، موږ په اندازې په مطابق 2000 کډوال اغل ته په افغانستان کې پراته دي. اغې دم ریکوست کو چې دا ډیټا زر تزر رولګې بقایا پاتشوا د دې تیاری د ریټرن شروع کولو. نو تیاری باندې آلموسټ زموږ د پولیټیکل انتظامیا د 70 طرف نه موږ خپل ډیټا جوړ کړه، مخکې مولې کله اغې خپل چینل کې پاسه ولې کله موږ خپل اف ډی ایم ای ته مولې کله بقایا فندز د پاره او د سہولیات ته پاره چې دې کم مدد د اف ډی ایم ای نه موږ ته پکار دي چې هغه دې پروواید کړي شي موږ ریټرن د پاره بیا تیار یو او د ډیټ ته یندې وشي.
شمالي وزیرستان کې تعلیم د پرمختګ د پاره ډېرې هلې ځلې وشوې. دلته گورنر ماډل سکول جوړ شو، میرالی کې، میران شاه کې، په شوا کې د دانش سکول واده کړی و پنجاب حکومت. زیات وخت تاسو پنجاب کې هم تیر کړی دی، نو داسې څه ویل کیږي چې د دانش سکول وکی دغه واده پوره کیږي؟
حکومت پنجاب سی ایم سیکرټریټ په هغه باندې غور وشو او ما خیال کې مورد لیدای چې په هغه باندې اپروول وشو. اپروول نه پس هغه منیسټری اف سیفرون ته د لیکل وکړو چې دې باندې تاسو فاټ سیکرټریټ تو جو کمیټی ته جوړه کیو دانه سکول سیستم د پاره د زمکه خوخه کړی شي چې هغه فیزیبل زمکه وي او هغه باندې کار مونږه فردر کار شروع کو. ډایریکټر فاټا اور دی ټیم راغلو د علاقو وزټ وکړو، اوس پورې مونږ سره د زمکه ډیټیل باقاعده شیر شوی نه چې هغه زمکه چرته خوخه کړی. بټ اینی ویز د حکومت پنجاب طرف نه د دې باندې باقاعده پروسس شروع شوی دی او هغه ټیم په دې باندې کار شروع کړی دی.
تا تاسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکه اوریدل چې زموږ همکار عمر دراز سیر ورسره کړی و. ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وايي په صوبه کې موجود ټولې دینی مدرسې به اوس خپل رجستریشن د صوبایي تعلیم محکمې سره کوي. د تعلیم محکمه وايي د لړکی د بیلابیلو دینی مدرسو انتظام کوونکو مذهبي ډلو او ګوندونو سره خبرې اترې روانې دي. بل خو د دینی مدرسو مشرانو دا ګام ستایلې دي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د اعلامیې تر مخه خیبر پختونخوا کې چې څومره هم دینی مدرسې دي ټولې به اوس د دې محکمې سره خپل ځان رجسټر کوي. او د لړکې د دوی په وینا د دینی مدرسو ټولو مشرانو مذهبي ګوندونو او ډلو سره خبرې اترې او صلاح شوې دي. ولې په دې لړکې چې کله د دغه عمل لپاره ټاکل شوې د محکمې تعلیم خصوصي سیکرټري خالد خان سره تماس ونیول نو هغوی د ټلیفون د لارې مشال لیړو ته وویل چې په یو دستوره کې مصروف دي او دا سات خبرې نشي کولی. خو دغه یې امنله چې دا کار د چیف سیکرټري په امر باندې شوی دی او اوس هم په کلا سلا مشورې روانې دي. ولی هم په دې لړکم چې کله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړي او په چارسده کې د یوې غټې مدرسې محتمم مولانا ګوهر شان او پختل نو هغوی د حکومت دا ګام اوستایه او ویویل چې باید حکومت د نورو تعلیمي ادارو په شان ته د خو هم پاملرنه وکړي.
زمون په خنا زر ګورو ځکه چې مخ کې زمونږ د صنعت سره لګو ای کړي له مشکلات او فلور د تسلی بغا شو زمونږ یو مشوره په دې وشو او مونږ د هغه ستنه په دې ډول ټیک طریقه ده او رجستریشن کې به اوس کا مشکلات چې دا به کم شي ان شاء الله.
بل خو خیبر پښتونخوا صوبایي سملې کې د مخالف ډلې عوامي نېشنل ګوند پارلماني سیکرټري او پخوانی د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي چې د خیبر پښتونخوا په مدرسو کې پلکونو ماشومان زده کړه کوي او باید حکومت دغه ماشومان لپامه نه غورځوي او سرنګ چې د پوهنتون کالجونو یا د سکولونو ماشومانو ته اسانتیاوي ورکوي باید دوی ته هم په سرکاري کچه دغه اسانتیاوي ورکړي شي.
د مدرسو رجستریشن ډېر ضروری دی چې دا د بختمه تعلیم سره وشي او بیا له دې سره سره حکومتونو له پکار دي چې د مدرسو ته د سکولونو په شان د کالجونو په شان د یونیورسيټو په شان چې کوم سهولیات دي کوم مراحت دي هغه ورته هم ملاوي شي. څنګه سالانه سکولونو ته کالجونو ته یونیورسيټو ته فنډ ملاوي کی پکار دا چې دا هم پرایویټ سکول نه دي چې دایته بالکل ادا سټریم لاین شي او دا لکونه ماشومان چې دي چې دا د دین او د دنیا د ټولو دا چې کوم علم دی دا غي نه مستفید شي.
دا د ونره چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د درنی مدرسو رجستریشن عمل د سندونو او کارخانو محکمې سره او چې درنی مدرسې د مشرانو په وینا هغوی سره پر رجستریشن کې بدوی یو شمیر ستونزې لرلې. ولی اوس یې تم سرګند کړه چې دا ستونزې به اوس تر ډېره حد حواري شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پنجاب نه د خبر پښتونخوا ته مرګري او بیا با جوړ ته تلونکي د بسونو سلويخت ټرکونو په داخلولو په داخليدو بندیز لګول شوې ده. دغه ټرکونو کې د تونسي او ډیرا غازی خان نابوس بارشي او چې د ډرایورانو په وینا د چکدري لار هم ورته بند شوی او دوی به په مومند وړل خوس ورته پولیټیکل انتظامیا په مومند هم د داخليدو اجازه نه ورکوي. پولیټیکل انتظامیا وایي چې په دې ټرکونو کې بوس په زیات مقدار کې موجود و نو ځکه د لارې بندې کړې دي. تفصیل د شانواز ترکسی پر رپورټ کې ورو.
د محمدو د داخلي دروازې یکون سره سلويخ د بوسو ټرکونو ولاړ دي چې د ټرکونو والا وای هغوی دغه بوس باجوړ او دیر تیمرګری ته بار کړي خو سې د محمدو په لار نه پرېګ دي.
شا کلیم چوکې روډ جوړي چا نه نه پښتنه کوي بس غریبي درغلي ولاړ دي خو کوم پښتنه ورستان چې یا مزو یا زو بس وای چې ولاړ ولاړ باندې خرچې بوس لی دي تکلیف هم پتیر کړه دا پښتنه ورستان چې راځي چې یاره وارننګ نه راغی چې یا وړې کو یا داس کو
د بوسو د ټرک یو ډرایور مختار چې مندنی وسیدون کې دی وای چې هغه د چکدری ملاکن په لار هم نه پرې دی او د مومند لارې هم ورته بند کړي نو بیا په کار ده چې وړان دی ورته ویلې وي چې د بوسو ټرکونه بند دي او نه دی راضي.
5000 کوم نه مزدوران ال تخلي او یو نیم ملک روپو بوستي خدا سه نور خرچې پی راضي 15 پګور دی بکی کې زمون چلا ډک شي او د پنجاب نه نو بسو ګدل ته پراته کو چا چیر اول یا سیر اول خو ویس کو غني پس دغه شان نه پنارم پکې راغلي.
خان محمد دغه ټرکونو د ډکولو او تشول مزدوري کوي دی وای چې تر 12 ټولګي پوری سبق هم ویل نوکری خو یو نشو نو د بوسو مزدوري ته پاتې شو خو سې دغه روزګار هم د بندې سره مخ شو.
زما واړه واړه بچی دي زما دي کې 1500 روپۍ ورځ مزدوري ده هغه زما نن 3 ورځ ده زما مزدوري په 3 ورځو تقسیم شو 500 روپۍ ګاډي ډاکواله
میدان دی چې تر څو ما خالی کړی نه وي دا مزدوري زنه شم اغستې او زما دې ته زه انتظار کوم چې دا گاډی پریدي او موږ لاړ شو زه دې لپاره کې اپیل وته کوم چې موږ سره دې تعاون وکړی شي د دې نه بغیر دا روزګار نشي چلیدلی دا پاکستان نشي چلیدلی
بلخوا د کوزه محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ توصیف خالد وای چې دغه ټرکونو کې لوډ یا د بوسو مقدار زیات دی او
د شانواز ترګزی رپورٹ مو اوریدو اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې دي د اسرار الله محمد نبلن خبرونه وورو
د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوې وزیر اعلی منتخب شوی دی نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوې وزیر اعلی ټاکلو په مخه د اسمبلی له 15 شپته غړو څخه 45 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې چې پکې یو څلویښت عبدالقدوس بزنجو او 14 رای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوماند سید لیاقت آغا ترلاسه کړي د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل ویلی دی چې امریکا د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو وړخیزه کاروي کولو پلان نه لري پرون د پاکستانی پوز لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوي چې جنرال اوټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړي د جمعیت العلماء اسلام او فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې قبلی سیمه ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو په معامله کې آئینی خنډونه موجود دي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وویل چې په کومه طریقه قومي اسمبلی ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو بل وړاندې شو پر دې د پارلمان درناوی متاثره شوی د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دغه هیواد 240 سیاسي ګوندونه د خپل فهرست نه لري کړی دي پرون یاد کمیشن د یو نوټیفیکیشن لاري ویلي چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د سیاسي ګوندونو د خپلو 2000 غړو نمونه د ګوتو نخې شناختي کارډونه او فیسونه نه دي جمع کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د ټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو د کمولو موده زیاته کړي او د وس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي ولسمشر ټرمپ پرون په یو اعلامیه کې ویل چې پر 44 رتبه ایران چارواکو باندې بندیزونه ولګوي
لن خبرینم د اسرار الله محمد نوور د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوور چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړي دي
جنگ ورسپان په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او امریکا ترمنځ خراب اړیکې د چانه پټې نه دي خو امریکا ته دا معلومه ده چې د پاکستان نه په غیر یې په دې سیمه کې گزاره ګران ده نو د پاکستان د خارجه دفتر لخوا دا خبر مخې ته راغلی چې دواړه ملکونه به په مختلف سطح خبرې اترې جاری ساتي چې د ډونلډ ترامپ د ټویټ وروستو چې کوم تاو تریخوالی را مخې ته شوی چې د هغې خاتمه وکړی شي ورسپان لیکي چې د پاکستان او امریکا په حق لدا یو ښه خبر دی چې دواړه په خبرو اترو سره سلا شوي دي ورسپان لیکي چې د خبرو اترو لړۍ نه دی دل پکار زکه چې د شخړو هواری د مذاکراتو د لارې ممکنه ده او پاکستان لپاره دی چې د امریکا سره د خبرو اترو لړۍ پراخه کړي چې څومره هم غلط فهمیانی دي چې نه صرف هغه لري شي بلکې راتلونکي وخت کې هم اړیکی خېوي نوی باتو رسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او رسپانې لیکي چې دړکی او نوټس ورکول نه معاملې نه حل کیږي بلکې نورې خرابيږي نو دوانو ملکونو لپاره دی چې د مذاکراتو لار خپل کړي او د پاکستان او امریکا د ګډو کوششونو د لارې په افغانستان کې امن ممکن دی او رسپانې اخیره کلی کی چې وطن سره د مینې تقاضا هم دا چې ټول سیاسي غیر سیاسي او مذهبي ګوندونه د هیواد د سلامتۍ لپاره رايوځي شي او په ګډه سره کار وکړي آج ورسپانه په خپل اداري کلی کی چې د ځند ورستو قامي اسمبلی د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منزور کړو خو جمعیت علماء اسلام غړو په دغه موقع احتجاج وکړو ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحات لپاره مشاورت ورستو سفارشات تیار کړي شول خو حکومت دغه سفارشات عملی کولو کې د ځان نه کار واخستو او خبره احتجاجي مظاهرو ته راورسېده ورسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو او د فاټا د اولس د فشار لوجي حکومت په مرحله واره توګه اصلاحات عملی کول شروع کړل کم چې یو خګام دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا د وخت ضرورت دی چې نه صرف فاټا په قامي بهر کې شامل کړي شي بلکې د یادې سیمې د اولس بنیادی ضرورتونه پوره کولو سره سره په فاټا کې د ترقیاتي کارونه هم شروع کړي شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز لیکي چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول ودرولې دي. بلخوا د اکانومیست مچلې په افغانستان کې د مالیاتي ادارو د چلولو لپاره د حساب کتاب د ماهرینو په ارزښت یو رپورټ خپور کړی دی. شاین بنیری د دواړو لیکونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز لیکلی دی چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول ودرولې دي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې دوی هلته موجود د خپلو سرچینو نه راټول شوي معلومات د امریکا سره نه شریکوي او اوس امریکا د معلوماتو لپاره د هوایي جازونو نه په سار تکیه کوي. تیر ونه د امریکا ولسمشر پاکستان ته د کال په سر د 2 بلین ډالر پوځي مرستې تر هغه وخت وزنډولې چې پاکستان د پولي خواو شاسیمو کې د وسلوارو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نوي پورته کړي. ورسپانه لیکي امریکا لډيري مودې د پاکستان د دوه مخه پالیسیو نه زړستړې ده. واشنگتن وایي پاکستان د ترهګرۍ د نوغي استلو په نوم له امریکا د بلیونونو ډالرو مرستې اخلي خو ولې بل خوایې وسلوالو لا خوندي ځایونه ورکړي دي. چین اصرار کوي نه غواړي چې په سیمه کې د امریکا ځای ونیسي خو ولې که ضرورت پیښ شي نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به د پاکستان امداد کوي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي فینانشل ټایمز ته ویلي چین دا صلاحیت نه لري چې پاکستان ته د اعلی معیار پوځي سازو سامان ورکړي. بلخوا د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د حساب کتاب د ماهرینو د کار د اهمیت په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې 13 میاشت دغلته د پروفیشنل اکاونټنټس افغانستان په نوم یو ادارې کار پیل کړ. په کال 2009 کې په کابل کې د 4 میلیونه آبادۍ لپاره د پېښورو حساب کوونکو یا اکاونټنټانو شمیره شلوه. د دغه کار په سمه توګه سرته د رسولو لپاره سم معیار هم موجود نه و. د اکانومیست لیکلی دی د یو جنگځپلي هیواد لپاره د حساب کتاب نظام په ځای ساتل کیدی شي سم مهمه خبره نوي خو ولې په کاروبار کې د دې ډېرې ګټې دي. د سره د بینکونو نظام ښه کیدی شي او د اداري فساد مخه نیول کیدی شي. کچری د اکاونټینګ یا حساب کتاب نظام خشي نو دا به د بهر نه د سرمایه کارو هیواد ته ننوتل اسان کی. د پېښه له وده ورکول ډېره ګټه لري خو آیا دا به د افغانستان غوندې سخت ماحول کې وده وکړل شي؟ ځکه چې لوړان دی د پارلمان غړو ویلي دي چې د اکاونټینګ کلچر قائمول به ډېر وخت ته اړتیا ولري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیواد ته د نوو امریکایي روسونکو استولو سره به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو تلفات کم شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ویلي دا وخت د افغان ځواکونو تجهیزات تر ډیره امریکایي دي چې برنه د سرنګه استفادې ستکړه یو حتمی امر دی. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د زرو امریکایي روزونکو د راستولو په تړاو د سپینې ماڼۍ او پینټاګون پریکړه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې برخلیک ټاکونکي بولي. د یاد وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت د افغان ځواکونو د روزنې او د جګړې وضعیت د بدلولو لپاره د مرستې په همدې هدف شمیر روزونکي بس دي.
په دې اساس باندې هم دوی مونږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي او هم دغه تجهیزات او په مورد مونږ تعلیم او تربیه او صورت د استعمال د محاربه او هغه وخت چې مونږ د تروریستانو په مقابل کې جنگیږو هم مونږ معلومات او مشورې راکړي.
د امریکا فوز پریکړه کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په هدف په راتلونکي پسرلي کې افغانستان ته نوي روزونکي او پوځي تجهیزات ولیږي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي، د ولس مشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته سول کیږي چې په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې به ورنه کار واخیستل شي. دا وخت امریکایي پوځیان افغان هوایي ځواکونو ته د بې پیلوټ الوتکې نه استفاده د څرنګوالي په اړه روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي افغانستان ته د زیاتو بهرنیو پوځیانو راسول به په دغه هیواد کې د سولې بهیر له ستونزو سره مخ او جګړې به پراخې کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل،
دا افغانستان په خیر نه دی، دا افغانستان کې بیا د جنگ برته تازه کېدل دي، بیا د جنگ اعلان کېدل دي. موږ دا کوشش کوو چې په افغانستان کې د سولې پر پروسه باندې کار وشي.
ښاغلی لوکوزی وایي، امریکا باید د ترګرو د ځپل لپاره افغان ځواکونو ته د لا زیاتو تجهیزاتو په برابرولو تمرکز وکړي. نوموړی دا هم وایي چې افغانستان ته د روزونکو د راستولو د پریکړې پر ځای په کار وچه په امریکا کې افغان روزونکو ته د روزنې زمینه برابره شي. وایي دا چاره ډیره اغیزمنه بولي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
د
دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه د دونیسې خبرونه ټولنه او سخت دریسی. د خبرونه زمو همکار احمد شاه اعظمی جوړ کړی دا په نننې خبرونه کې په دې خبرې شوې دي چې په پاکستان کې د سخت دریسی په وده کې د مدرسو سو رول دی. راځي چې د خبرونه ته غوښ شو.
ټولنه او سخت دریسی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختدریزی په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واوریدی. په پاکستان کې سختدریزی په بیلابیل وختونو کې له بیلابیل لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سختدریزی ذکر کیږي نو دینی مدرسو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخت دریزی روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سخت دریزی پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې. په پاکستان کې د سخت دریزی په وده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او دې په دې ته وده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینه را وروسته په یو شمېر نور هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم را ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل سول او د پاکستان او هندوستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند سول نو ځینې دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعاله ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړ کړه چې بیا وروسته مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورترغاړي سو. پر دې سربېره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1955 کال کې بنسټ کړی شو دی او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړلرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاء الحق په دور کې ډیر پراخ شو دا هغه وخت و کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل سو تر څو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسی او دوی استعمال کړل سي
1980 مې د جماعت اسلامي او مذهبي جماعتونه
پنولہ سواتیام کال کے دا جماعت اسلامی او نورو مذهبی گوندونو پمرستہ دا پاکستان پوز او د امریکا استخبارات ادارے سی آئی اے د خلکو نظریاتی روزنه پیل کړه په اومدغه 1980 لسیزه کې په جنوبی پنجاب خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
چې وو جهاد کی طرف مایل هو
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمیر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانی او هغه یې توپیر درلودي
یو خدای چې د افغانستان جنډ مخ چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېرې ښې مدرسې په دې چې هغه کې صرف ساده کار وسی مذهبي تعلیم جوړ کړل څوک چې کله کې پیدا شوی دي ځکه خپل کلی کې زیږېدلې ما کله کې چې کوم خلک زیږېدلې نو ماشومان به سبق چې وي هغه به جماعت نه شروع کول الف ب ب وي قاعده به ویل سي پارابل ویل قران شریف او بس دین به زکو خو اوس چې کوم مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرق وسطا ایدیالوژيګانې دلته راوستل نظریه ترسم وهابیزم سلفیزم تکفیرزم دا دلته نو زموږ ته ټول نه خلک زر کارنه مسم تا کې شنه وي دې ریپو اب پرمن تو باندې ځان کولو او چې کوم د اسلام بنیادی کې دی هغه منلې خدا دا دې چې کوم د جنگ او جګړې کې شي دا نه وي پکې خدا دې په تر څو چې راغلی عربونه دې سره دا انت پسند دی برا
په پاکستان کې دا وخت د وی اندازې لمخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 50,000 راجستر دي او پاتې نورې پر خپل سر دند پر مخوړي په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 18 تر ترهګری زبردونو ورسته چې کله دغه هیواد د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو سم دا ورسته په نړیوالو رسنوي کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وستوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې او هلته زده کوونکو ته د سختدریزي او تشدد روزنه ورکول کیږي په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو خالد منیر وایي که څه هم ټول مدرسې داسې نه دي خو ځینې خپل زده کوونکي سختدریزي او جنگ ته هڅوي
ټول مدرسې پکې نه دي انوالډ خدای چې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې ټیپی کا تاسو به تل مسعود وګورئ یا چې مولا مسعود وګورئ دای دې مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دي طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چوک جنگي چې دغه ده نو وی کې سپکه دې هپن لاټ شي دغه ملټ شو دې نو خمولا نن دي خراب مولا نن دي خمدرسې دي خرابې مدرسې دي هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دي دغه خدای حقیقت ته چې څومره ملټنت شي دا هغه د مدرسو نه راوځي دا
په پاکستان کې مدرسې د 50 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوی او بیا ورسته په سنی کې دنه سره تقسیم شوی دي په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر رابطه المدارس الاسلامیه د ابو لالا مودودی د جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابي فکر تر اغیز لاندې کار کوي پر دې سربیره د شیا مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیا نومیږي په دوی کې لزینو تنظیمونو سره په زرګونو او زینو سره په سلګون مدرسې راجستر دي که څه هم دا 15 تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي خو په عین حال کې یو اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي
اگر وہ جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچہرے مدرسے جہاد نہ ورخائی ہم خو خپل فرقہ ایس تشدد ضرور ورخائی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
بالکل شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں
په پاکستان کې سیاستوال او ټولنپو شام بابر هم ورته نظر لري وای چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرخي او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې سخت دریزه او وسلوال پیدا کیږي نو موري په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي
مدرسي خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي مونږ بچی د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندای تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چنن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې د فوج لګیا یو مونږ وینو شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول شو نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلی و
دولت فعلی کس یو مسلمان نیستن
ما تا اول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکړم دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم دوی به د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به راته وایي
پر دې سربېره یو بل ځانمرګ بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سوربي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګ بریدونو روزنه ترلاسه کړه
په جنت ته بس دا غون پر کافیران کابل کې او ته به جنت ته ځي وزن نسوال په جنت ته لاس بس کامیاب وسې دوه غس نه پیغام وکړي خوشحال ما چنی ولی بس لمر غه بچ کړو
ریموت دو با دو ریموت بوده یک کتی ما یک کتی خپل زړه د ونس چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموت تلته وه
بلخه په کراچی کې زده کړې تر لاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن وای چې اته کاله مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړې او نه هم jihad ته هڅول سوې دي
تر نن پورې زموږ یو استاد مست ده نه در شولې چې وای دا ته باندې چا ده او کدا ماشين دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې مړ نه راغلی د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو له لري خبره ده دا اسی پروپاګاندا دي چې مدرسې بسکیټ ایو خبره درته کوم خو ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجرې جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شی بقاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې او دا مدرسې سره ظلم
د پاکستان په شاري سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکي وای چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب مولانا عبدالعزیز دی نو موري وای په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کون کو کی پیدا کول کی گی چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان پی پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھ کر اگے کام
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامعه دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سرګنل کیږي چې سخت دریزی او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پرپوري کیږي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړي دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي. په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګری ضد قومي تګلاره اعلان کړه چې یو نقطه د مدرسو رېجستریشن او اصلاحات هم ول. کته هم د حکومت پر دغه تګلار یو شمیر نیو کې هم سوي چې په صحیح یا بشپړه توګه نه د عملي کړي، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د دې هیواد قامیا اسمبلی ته په 2014 کال کې وویل چې تر دې دمه څه باندې 2500 غیر رجستر مدرسې تړلې دي. بلخوا د دې هیواد د سند صوبې امنیتي او استخباراتي ادارو صوبای حکومت ته ویلي چې په دې صوبه کې درې نیو مدرسې له ترهګرو یا تربندیز لاندې ډلو سره اړیکې لري. د تنظیم مدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چی حکومت دی د سخت دریزی یا ترهګری زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول سم خبره نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد سته چې په یو مدرسه کې د ترهګری زده کړې ورکول کیږي یا یا هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګری تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا غنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سته، کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے مې درست نه هي.
د پاکستان حکومت په وار وار په مدرسو کې د اصلاحاتو او نصابي بدلون خبري کړي، خو تر دې دمه په عملي توګه څه نه تر سترګو کیږي. د مشال رادیو روانه اونیز خبرونه ټولنه اب سخت دریزی هم دومره و دا چې په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې تعلیمي نصاب څه رول لوبولی دي. دا به د ټولنې او سخت دریزی پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه اعظم په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولرئ.
ویرندانو بے قصورا پیالے بماتے دلے
گستاخه خوبکی دلی پیاله بمات دلی گستاخه خوبکی دلی اخیر میں دہمت نہ مرحلے و شرم دلی اخیر میں دہمت نہ مرحلے و شرم دلی روان حاصلے میں گلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں گلوے دلے پاسے دلے اشنا پر